ریاست جمهوریش پولهای دولتی را به جا به مصرف رسانده و با این پولها موترها و خانه های لوکس، مبل و فرنیچر و اشیای دیگر را خریداری کرده است. پایان اخبار.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، مهمانای محترم، السلام علیکم و برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما این بار رهبری طالبان و تأثیر آن بالای پروسه صلح است. همتون نیست آقای مراد؟
بله نظر صاحب، زه هم ملمانو تا سلامونه وړاندې کوم او یو ځل بیا ستا خبره تکرارم چې په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې د طالبانو د مشرتابه پر سر اختلافات بچیر ترسیږي او د افغانستان د سولې په پروسه سردول تاثیر لري.
بله، مهمانای محترم ما پوهان صاحب وجیر صافی، استاد فاکولتی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، حاجی صاحب سید داود رئیس مرکز نشرات افغان و محترم آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی، همچنان محترم انجینیر صاحب محمد یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی که به کلشان خوش آمدید میگوییم. خب آقای الکوزه، خو یک آنادات داشت، یک آن مقدمه جور میکرد، خودتم به خیالم کدام چیز جور کردی به ما آقای مراد؟
بله در الکوزه سه وعدت من کمشته.
بله خیلی با هم بشنیم.
د طالبانو د مشر ملا عمر دمړینې له تایید وروسته د دې ډلې د نوي مشر د ټاکل کېدو موضوع طالبان په غیر سابقه ډول په خپلمنځي اختلافاتو کې ښکیل کړه. د طالبانو د رهبری شورا غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د نوي اعلان شوي مشر ملا اختر محمد منصور له مشرتوب راضي نه دي او د طالبانو مشر باید له هغو کسانو وټاکل شي چې د دوی په خبره د اسلامي امارت لپاره سرښندنې کړې وي. لوی دیز رسنۍ وایي بېلابېلو طالب مشرانو د ملا عمر زوی ملا یعقوب، د هغه ورور عبدالمنان په روانه اونۍ کې په کوټه کې د سلګونو کسانو په ګډون غونډه وکړه او یوې ځانګړې شورا ته یې واک ورکړ چې د مشرۍ پر موضوع د راپورته شوي جنجال د حل لار وباسي. اخوا بیا د طالبانو د قطر دفتر د سیاسي چارو مسؤول سید طیب آغا هم استعفا کړې ده او له ملا اختر محمد منصور سره یې خپل مخالفت څرګند کړی دی. سید طیب آغا ویلي د ملا عمر د مړینې د خبر په پټ ساتلو سره طالبانو تاریخي اشتباه کړې ده. نوموړي ټینګار کړی دی چې د طالبانو نوی مشر باید د افغانستان په داخل کې له طالب مشرانو وټاکل شي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي رسنیو ته ویلي چې اکثر قمندانانو د نوي مشر په توګه له ملا اختر محمد منصور سره بیعت کړی دی. خو د ملا منصور مخالفان بیا وایي چې نوموړی د ملا عمر د فاتحې له غونډو څخه د بیعت لپاره ګټه اخلي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د پاکستان مذهبي مشر سمیع الحق چې ویل کېږي د طالبانو په جوړولو کې لوی رول لري او د هغوی پر مشرانو له نفوس برخمن دی، له ملا اختر محمد منصور څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د ټولو تحولاتو ته په پام سره دا پوښتنه پیدا کېږي چې د مشرۍ پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات او د دې ډلې راتلونکی به څه بڼه غوره کړي. بل اساسي پوښتنه دا ده چې پاکستان په دې روان وضعیت کې چیرته دی، اسلام آباد څه غواړي او آیا د سمیع الحق او نورو پاکستاني مشرانو څرګندونې د دې ښکارندوی نه دي چې د طالبانو د برخلیک او د هغوی د مشر په ټاکلو کې پاکستان ښکاره اساسي رول لوبوي. که د طالبانو د مشرۍ پر مسأله اختلافات دوام ومومي نو د افغانستان د سولې د پروسې راتلونکی به څه وي؟ د ازادۍ په څپو کې نننۍ خپرونه کې همدې پوښتنو ته د ځواب موندلو هڅه کوو.
بله تشکر آقای مراد. خب مهمانای محترم خوش آمدین. ریسفید ما پوهان صاحب ودیر صافی، استاد محترم آقای صافی، سخن اول برم شما مسپاریم. منتها در بین مردم گپای هست میگن، حتی یعنی اصطلاحات هست میگن حتی دشمن باشه به مرگش خوشی نکو، یا در بین مردم باز هم گپ هست میگه که شر بخیزد که به نفع مسلمان ها باشه یا به نفع ما باشه، هرچی که باشه. از او خاطر سیب در کدام یک مقطع زمانی قرار داریم؟ سیب گپا را شنیدین؟ مقدمه را شنیدین؟ تحلیل شما چی هست سیب؟
بسیار زیاد تشکر نظر سر محترم، اول به شما آقای مراد و تمام همکاران شما چی در کابل، چی در پراگ، با میمانای سرمیز محترم که کلش دوستای محترم ماستن، با اینا و مردم شریف افغانستان احترامات خود تقدیم میکنم.
تشکر.
و بعد از اوی طور میگیم که افغانستان در امی مقطعی که قرار داره، حتی با مرگ ملا عمر هم تقلب و فساد شده از طرف یکی از قدرت‌های همسایه و ممالک همسایه. یعنی اگر اینا شرم داشته باشن و خودشان دو سال بعد مرگ یک جریانی را اینا اعلان میکنن که دای دو سال گذشته هم تا شب عید فطر هم فتوای از واسه صادر میشد و جبهات از طرف از اونها هدایت داده میشد و خودش وجود نداشت، به این لحاظ ملت افغانستان چقدر بدبخت است که با مرده یکی از به اصطلاح رهبرای که خودشان خود اعلان کرده بودن هم بالای سر سرنوشت از اینا بازی صورت میگیره. به هر صورت و یک چیز با نفع مردم افغانستان و جریان فعلی میتونه تمام شوه و اویست که همه طالبایی که در خط ملا محمد عمر بودن و اگر اینا باز هم از عقل و هوشیاری کار بگیرن و سر قدرت نجنگن، دست خدا یکی کنن و بالاخره قاطعانه فیصله کنن که با ملت افغانستان و حکومت افغانستان صلح میکنن و دور میز مذاکره بنشینن، در اون صورت هم اینا دور در داخل حلقه دموکراسی به اصطلاح افغانستان که این دموکراسی هم چندان دموکراسی نیست، خب به هر صورت داخل میشه، داخل قدرت خواهد شد و مردم افغانستان به خدمتشان به خود و به وطن باور خواهد کردن و این بهترین چانس است برای اونا هم که از این استفاده بکنن. و اگر این استفاده صورت نگیره، این میتونه که با از نابودی خودشان از طرف اونمو قدرت هایی که اینا را به قدرت میرسانن و از بین میبرن این تمام میشه و گروه دیگه که در اینجا به نام داعش آل مشهور شده شاید از اون طرف هم یا زده شوند، در بین خودشان هم کشته شوند و با حکومت ما خود جنگ دارن، از سه طرف بالا اجرا فشار وارد خواهد شد. اما به هر صورت من فکر میکنم که ایرا من نمیگم مرگ کسی را ما با فال نیک بگیریم، اما ملت را که کسی میخواه نابود بکنه و از بین ببره به هدایت بیگانه ها، او از بودنش نبودنش خوب است.
دیر از زیاد مننه د افغانستان د کابل پونتون د حقوق او سیاسي علوم استاد ودیر صافی صاحب. حاجی صاحب، سید داود کزما پختنه دا سی چې د طالبانو ترمنز چې د اختلافات دی، دی وی چې مونږ یو ځانګړی شورا جوړ کړی ترڅو د ملا منصور کسان او دغه راست د رهبرۍ شورا غړي چې یو بل نه خفه دي په دې ورځو کې، دوی ته د ملا عمر کورنۍ هم واک ورکړی دی چې تاسو د نوي مشر په سر اختلافات حل کړئ. ستاسو په نظر دا اختلافات کم لور ته روان دي، برخلیک به سي، او آیا طالبان به واقعي هماغه شان لکه څنګه چې د ملا عمر تابع وو هغه شان پاتې کیږي او که په څو ډلو به وویشل سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو د مخه تاسو ته، ستاسو درنو میلمنو او ډیرو محترمو اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې وړاندې کوم. زما پاند باندې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دغه تېره ورځ د مولوي حمیدالله په نامه د شخړو د کمیسون غړي په دغه مسله کې یو شمیر کسان راټول کړي دي او د دوی جرګې سره روانې دي، او د ملا عمر کورنۍ هم ویلې دي چې څه چې علما فیصله کوي موږ هغې ته احترام کوو. یعنی د ملا اختر محمد منصور سره د ملا عمر کورنۍ هم موافق نه دي. اما مسله دی کې ده لکه څنګه چې مخکې پوهان صاحب ورته اشاره وکړه، دغه دوه نیم کاله ملا صاحب تشریف نه درلود، جنگ روان و کله چې نوی حکومت راغی دلته، رایل شریف راغی، نواز شریف راغی، تګ و راتګ سره شروع شو، وعدې سره وشوې چې موږ طالبان د مذاکراتو میز ته حاضروو. په همدې ډول سره ځینې نورې مانورې هم وشوې، په ناروې کې، په قطر کې په دوبۍ کې او بل اخره په مری کې داخل کې د یو ډله طالبانو سره کېنول. اما پاتې دی نه یي چې اصلي او اساسي خبره دا ده ملا صاحب چې ژوندی وو د دوی په ژوند هم بعضې کسان وو چې د طالبانو د تحریک سره مخالفت درلود. د هغې د ډلې نه دغه محاز فدایي چې دا خبرې نشر کړه یا منصور دادالله چې د شهید دادالله ورور و یعنی هلته مشکلات وو. هغې مشکلات نه وروسته دا یو کال چې د سولې خبرې د پاکستان دخوا د افغانستان دولت سره پی واده شوې وه دلته یو شمیر نور هم لکه ملا حسن رحمانی، ملا عبدالرزاق او ملا عباس دغه کسان هم تقریبا د سولې د مذاکراتو سره په یو ډول یا د رهبرۍ سره دوی مخالفت خوده. د قطر دفتر یوې خواته و او هغه کسان چې د کوټې شورا او د پیښور د شورا غړي وو دوی په منځ کې ډیر تفاوت و. یعنی ښه بیلګه یې دا ده کله چې قطر کې دا غونډه روانه وه د قطر وبخې مری کې دا غونډه روانه وه د جولای په اومه باندې فورا د قطر دفتر ایمیل ورکړی و نیویارک ټایمز ته چې موږ دا خبرې نه تاییدو. یعنی زما عرض دا دی مخکې د دې نه چې د ملا عمر خبر په یو ستراتیژیک ډول سره د یو پروګرام او برنامې د مخې پاکستان ساتلی و چې څنګه یې نشر کړي د هغې نه مخکې هم د طالبانو په لیکو کې یعنی هغسې یووالی چې لکه دا نن دا خبرې په مشرتابه باندې روانې دي هلته هم ستونزې وجود درلودې. اوس راځو دې ته چې که چیرته دا مسله همدغه ډول دوام کوي طبیعي خبره ده. په افغانستان کې په تاریخي لحاظ او په خصوصا دغه 50 کلو تاریخ ته که موږ داسې زغلنده نظر وکړو تاسو وګورئ د ځای شاه په دوره کې سردار ولی یوې خواته او داود خان بلې خواته و بالاخره داود خان چې کودتا وکړه انقلابي ملي کې څو ډلې راغلې کله چې خلق دیموکراتیک ګوند راځي هغې کې ډلې راځي او بالاخره کله چې د جنیو مذاکرات راځي تنظیمونه هم ویشل کیږي. بیا په تنظیمونو کې هر تنظیم څوک د مذاکراتو مخالف څوک موافق تاسو وګورئ حزب اسلامي په څو ټوټو تقسیم شو جمعیت اسلامي په څو ټوټو باندې تقسیم شو. یعنی دا طبیعي خبره ده. زما پان باندې افغانان تر هغې پورې چې خارجیانی اوس دلته خارجیانو اعلان وکړه چې موږ وځو د سولې مذاکرات شروع کوو طبیعي خبره ده چې د طالبانو په لیکو کې کمل عمر ژوندی هم وې دا مشکلات رامنځته کېده. او د ټول نه مهمه خبره لکه مخکې چې ورته اشاره وشوه هغه د داعش مسله ده. استاد چې پوهیږي چې داعش کې ناراضي طالبان د تنظیمونو یو شمیر غړي هغه کسان چې د امریکا او ناتو نه متضرره شوي دي هغه کسان چې په دې لس میاشت کې ټولې وعدې کړې وې چې کار دی روزګار دی هغوی ته $100-$150 معاش دغه نه هم یوه ډله جوړه شوې د داعش په نامه نه څوک د عراق نه راغلي نه د سوریې نه راغلي دي. نو کیدای شي چې په دغه ویشلو کې طالبان هم تقریبا یوه ډله شاید یوې خواته شي بله ډله بلې خواته شي هلته داعش هم ناست دی $100 میلیون د تاجکستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز د رئیس په قول باندې وخت د جنوري په میاشت کې افغانستان ته انتقال شوي دي. که موږ په دغه شیانو باندې
یعنی تاسو وایئ چې پاکستان هماغه پاکستان هماغه سناریو تکرار کړه چې یو وخت د افغانستان د مجاهدینو مختلفې ډلې جوړې کړې ستاسو هدف همدا دی؟
ګورئ زه راځم دا خو ما د طالبانو اړخ تشریک د پاکستان په ارتباط زه داسې درته عرض وکړم زه نه غواړم چې ډېر جزئیاتو ته لاړ شم اما دومره درته ویلی شم کله چې د جنیو مذاکرات سر ته رسیده روسان دي ځینه وته تاسې پوهیږئ چې اتومات د راولپنډۍ شورا جوړه شوه او هلته یې افغانستان ته موقت دولت جوړ کړ. حتی ډاکټر یوسف خان د خدای وبخښي ډاکټر صمد عامد د خدای وبخښي ستار سیرت ژوندی دی دوی هم د پاکستان سفارت را بللي و دې شورا ته دې غونډې ته په راولپنډۍ کې زه د هغې عیني شاهد یم. هغې نه وروسته تاسو ولیده چې په نجیب باندې دوه کودتاګانې دلته وشوې زما د معلوماتو د مخې زه نه غواړم چې ډېر په ډیټیلز ځای ته لاړ شم. په اوله کودتا کې چې د خلق دیموکراتیک ګوند یوه برخه د نجیب په ضد راپاڅېده دې کې هم د پاکستان لاس و قوي لاس و. زه هغه جریان نه غواړم چې تشریح کړم لیکن پاکستان غوښته چې نجیب ضعیفه کړي. کله چې نجیب ضعیفه کړه نجیب یې د دننه نه هم راواخیست د نجیب په پلویانو یا د هغې د پرچم د ډلې د خوانه بیا نجیب ته سقوط ورک. درېیمه خبره چې نوې ده شاید ډېرو ته نوې وسي چون زه په جریان کې وم د سپتمبر 1996 کې مخکې د دې نه چې طالبان کابل ونیسي د پاکستان سفارت په ایټالیا کې پاچا سره تماس ونیو، په خوانی پاچا محمد ظاهر شاه سره، او هغوی ته ویلی چې ته ځان تیار که، ته ځان جوړ که، طالبان چې کابل ونیو تا موږ هلته راولو او موقته اداره ستا تر مشرۍ لاندې جوړیږي. پاچا ټیم راوغوښت، حتی یو شمېر کسانو ګیرې هم پرېښودې، هلته بیکونه وتړل. هر ورځ د پاکستان شزافیر سفیر تګ و راتګ روم ته، مجرد چې د سپتمبر په شپږویشتمه نیټه د 1996 طالبان کابل ته راننوته، بیا پاچا یو سکرټر ونه لید، ډېر ناامیده شو. پاچا ته داسې وعده ورکړې وه چې ته به اول ځې عمره به کې، بیا د عمرې نه به کابل ته ځې. پاچا یې دا ډول وغولو. پاچا نه وروسته چې راشو، احمد خان کرزی په 14 کلو کې هغه د دوکاندار مسله، د بل مسله، آخر غولولې اختریز پیغامو چې ډېر پروفیشنل مسلکي لیکل شوی و. موږ په هغې وخت کې پرې تبصرې هم وکړې. ډاکټر صاحب اشرف غنی ترې هم استقبال وکړ. نو پاکستان په هیڅ صورت سره یو په خپو ولاړ افغانستان دا نه غواړي. دویم، د پاکستان غوښتنې چې زه ورځ په ورځ ګورم، یعنی کله څومره چې دلته د افغانستان دولت ضعیفه کیږي، پاکستان ډیورن فکر کوي هغه تسلیم شوی دی ماته، هندوستان روابط دلته ضعیفه شوي دي، ترانزیت ضعیفه شوی دی، اوس دوی دغسې یو ملک پسې ګرځي لکه د دوی د ولکې لاندې کشمیر چې ریموت دوی سره دا پې اداره کی. نو متاسفانه دا د پاکستان هغه بمخیزې پالیسۍ دي چې دا د پاکستان په سیاست کې او د امریکي او نړیوالې ټولنې په تیره بیا احصاف او ناتو ته ډیر د شرم ځای دی چې دوه کاله دوی سره جګړه کوله، مړی و دوی سره جګړه کوله، او متاسفانه چې هم ناتو وژل کېده، هم احصاف وژل کېده، هم افغان وژل کېده. هیچا اوس سر نه جګوي، نه په شورای امنیت کې خبره کیږي، نه په نړیواله ټولنه کې خبره کیږي چې اسامال ته پیدا شو، ملا عمر مسله هلته وشوه، پاکستان کومې خواته دا دنیا روانه کړې او دا سیمه روانه کړې. تشکر.
خب سیدی صاحب، اگر دی سوال تنها تمرکز کنیم به می خود مسائل طالبان، نه به پاکستان و نه داعش، به رزوه هیچ مداخله نکنیم، بطور بین روشن فکرات یک گپی است که مثلا فعلا در آینده طالبا یا ای طالبا از بین میره، یا تقسیم میشه، یا میگن به گروپ های دیگر شاید تسلیم شون. از این قبیل مسائل شما در این مورد نظرتان چی است؟ آینده طالبا چی میشه؟ قراره که تاریخ نشان داده تمام حرکت هایی که به اساس شخصیت ها بوده محکوم به نابودی بوده، یعنی اونا اگر تشکیلات که جور کردن، مثلا امریکا 300 سال پیش تشکیلات قانون اساسی جور کرد، تا حالا رئیس جمهور ها میایه میره، اما قانون هست و کارشان هم پیش میره. اما در افغانستان میبینیم حزب اسلامی را که بگوین مترادفش آقای حکمتیار، هم قسمی نجات ملی بود، چی بود مترادفش؟ مجددی صاحب، یعنی اینا وقتی که اشخاص از بین بره، خود به خود امو تشکیلاتش هم از بین میره. صاحب، نظر شما چی از در این مورد؟
جناب آقای نظر، خدمت شما، آقای مراد، همکارای شما و بزرگوارای جناب دکتر صاحب صوفی، جناب دوست گرامی آقای حاجی سید داوود، به دوست گرامی آقای فکور و شنونده شما سلام عرض ادب دارم. می باور دارم که افغان ها در این موضوع تصمیم گیرنده نیستند. دو ابعاد دیگه ای تصمیم گیرنده است. اختلاف طالبان برمیگرده بر تصمیم آیسای و برمیگرده بر افغان بودن و نبودن. باید ما کس طالبایی که در سایه پاکستان ضرورت حضور دارند در سایه مغناطیسی پاکستان هستند. سای مغناطیسی پاکستان یا به زور یا به ضرب بالاخره اینا رو جذب میکنه، و افغان بودن و نه افغان بودن به این معنا که باید بفهمن که ملامری که من خوب به یاد دارم، بزرگای کشسته هستن، در حدود 2 سال پیش لطف الله مشعل سخنگوی وزارت امنیت دولتی گفت که ملامر از پشتون آواز کویته بردن به کراچی گم شده، و همچنین انجینر نبیل رئیس امنیت یک روز در پارلمان پشت درهای بسته گفت که ملا عمر دیگر زنده نیست. به همین لحظه به گوش من است که در حدود 1.5 سال پیش استاد سیاف در خیمه لوی جرگه گفت که او برادر ملا عمر زنده نداره نیست، بیانو از وزیر اکبر خان نوشته میشه. هیچ کس گوش نگرفت. خدا شاهد است که میگه پا تا حال به گوش منه. خب به هر صورت، حال قضیه سر چی است که من فکر میکنم که آیسای پافشاری میکنه به سر سیمیلخ، چون سیمیلخ خودش به باوریم یک مهره اصلی آیسای است که کنه. اونچه که در حال مسئله بیعت و تابعیت گرفتن است، اگر اداره آیسای با تمام نیرو تلاش کنه که
اینا را با بیعت به اختر محمد منصور حاضر بسازه. این بیعت در دراز مدت شکننده خواهد بود، تصمیمی محکم گرفته نخواهد شد و بالاخره پارچه پارچه خواهد شد. من چند ساعت پیش به شما میگم بعد از اینکه جلسه سیمی الحق اعلان کرده که از اختر محمد منصور حمایت کنین، بسیار زود میگم کسایی که از اختر منصور همین لحظه پشتیبانی میکنه تیز نام میخونم از اختر منصور نه. مولوی محمد کبیر، مولوی محمد حسن آخوند، مولوی محمد رسول، عبداللطیف منصور، ابراهیم صدر، عبدالرشید شینواری، عباس آخوند، محمد عیسی آخوند و از کمیته نظامیشان مولوی عبدالرحیم، مولوی عبدالهادی، مولوی محمد ندا و مولوی محمد ندیم و همچنین از شورای قطر شهاب الدین دلاور، مولوی جان محمد مدنی، قوری الدین محمد حنیف، مولوی نیک محمد و حاجی محمد زاهد، احمد زی، محمد سایل شاهین، حافظ حزیز الرحمن و همچنین یک اینا از این مطلق اطاعت کردن و بیعت کردن منصور. اما کسانی که بعد از حرف سیمی الحق گفتن ما بیعت نمی کنیم، قطعا سید طیب آقا است، ملا عبدالرزاق آخوند است، ملا عبدالجلیل آخوند است، ملا حسن روحانی است، عبدالرؤوف آخوند است، عبدالباری آخوند، مولوی عبدالرحمن زاهد، انورالحق مجاهد پسر خالص، مولوی منصور دادالله، مولوی حمزه، مولوی عبدالمنان نیازی، ملا عبدالقیوم زاکر، مولوی سمیع الله، مولوی شیرین، مولوی محمد اختر، محمد زی که دوستان میشناسن، ملا پاچاگل امیری، ملا جانان اکبرست، ملا شکری، محمد یعقوب پسر ملا عمر و عبدالمنان برادر ملا عمر. اینا بقاوت کردن که ما نمیپذیریم سمیع الحق. حال بر میگرده که آیسای کی را بندیم کنه، کی را مجازات میته و کی را هدایت میکنه.
امینجا سعیدی سه،
بله، این اختلافات
سعیدی سه، کدام طرف ترازو گرانتر است؟ اون خو یک دفعه بگوین.
طرف منصور 19 نفر است، طرف ملا طرفدارای وسیع ملا عمر 20 نفر است، با همین تفاوت شورای کرای کردن. اما چیزی که من برمیگردم اشخاص دیگه هم هست که کم و زیاد اینا، البته سران عمده بود که من نام گرفتم، خرد و ریزه خود طبعا زیاد است. من چیزی که برمیگردم که چرا این مذاکره مثالی که افغانستان شروع کرده بود، من فکر میکنم که اداره استخبارات پاکستان قصدن سپوتاش کرد در همزمان مرگ ملا عمر رو پاش کرد. حال افغان بودن میگم، کسانی که افغان است ببینین باید بدانسته باشن، کسانی که حتی میگم افغانن و مسلمانن، ایران میگم بدانسته باشن که یک به خاطر یک مرده 2 سال مردم انتحار میشد، انفجار میشد، کشته میشد، فتوا داده میشد. این کی بود غیر از اداره استخبارات پاکستان؟ کی بود؟ حالا اگرچه من ملا نیستم، من یک گپ دینی میگم. امروز یک گپ پیش سمیع الحق مولوی نیازی زده، منان نیازی زده، گفته که از نگاه قرآن و دین امیرالمومنین را کسی تعیین کرده میتونه که حداقل 1000 نفر از علمای جهید اونا فتوا صادر کنن. همین لحظه 1000 ملای جهید ما نداریم و فتوا هم به بیعت به منصور ربا هم نیست، چون خودش عالم جهید نیسته. میگه سمیع الحق گفت که زبدی که اولار جوروم بیاند شریعت بساد، اولار شریعت جوروم. این منافقین را شریعت هم جور میکنن. به او گفت زد شریعت اولار جوروم، در حالی که شریعت من جناب حاجی سیوه هستن که 1000 ملای جهید باست بیعت کنن. این فتوا بوده، اینا این کار رو نمیتونن. به هر صورت مشکلی دیگه ای که میدارم، مشکلی ما افغانهای در این شرایط، ما اول حکومت و دولت ما از طالب شناختی نداریم، برای مصالحه یا تخریب استراتژی و طرحی نداریم. میدان استخبارات از ما میبره. حرف آخر منه که بگو زیاد گپ خوزیدی. تا دیروز پاکستان میگفت که طالب به پاکستان نیست، تروریست نیست. این جلسه پنجم است که پشتون آواد به عبدالله کلی دایر میشه، آیسای پیریداری میکنه، عسکرا تفنگ به شانه اینه، به تیارای چرخ بالا هلیکوپتر هیئت به پشاور انتقال میشه و میره و میشه. ملل متحد هم همونجا شسته است و حکومت افغانستان هم رئیس جمهور مریض است، یکی دیگه هم به کانال سوئیس میره، یکی دیگه هم به طرف شمال میره. آینده ازی وطن حال طفلان خیر
زیات من نه سیدی صاحب محترم، ډیر زیات من نه فکر صاحب لکه څنګه چې سیدی صاحب ویل چې د ترازو په تله کې یو خو 19 کسان دي د طالبانو، بل خو 40 کسان دي. خو اوس چې سمیع الحق یعنی وای چې زه د ملا منصور ملاتړ کوم، د قطر د دفتر ځینې خلک، مهم خلک هم د هغه ملاتړ کوي، دوه خبرې دي. یو خو کتاسی خپل وایست چې اوس نو باید پخپل د طالب او د طالبانو پلویان د کې شک نه لري چې هر څه د پاکستان له خوا کېږي. سمیع الحق یو سیاسي څیره ده، مذهبي څیره ده، هغه پخکاره دوی تو فتواوی جوړي ولا کسنګ چې سیدی صاحب ویل چې یو حلار او یو دلیل به ورته پیدا کړم. آیا دا د طالبانو په پلویانو تاثیر کولی شي، هغوی ته قناعت ورکولی شي چې دا ډله دا حرکت پخپل د پاکستان د پوسه د پاکستان د حکومت له خوا اداره کېږي؟ دوهمه دا چې د پاکستان د سمیع الحق په شان کسان چې د ملا منصور ملاتړ کوي، آیا دا په دې معنی ده چې د پاکستان حکومت هم غواړي ملا منصور وسیږي؟
مراد صاحب، تاسو ته ستاسو محترم اوریدونکو ته او د میز درنو مېلمنو ته خپل سلام او احترام تقدیموم.
وعلیکم السلام.
او راځم دې ته چې لنډې درته وایم، د طالبانو په نامه دغه نظامي ډله که به حق څوک واکی په لاس کې اخلي کوم چې ملا منصور حمایت کوي او لکه تاسو چې ویل سمیع الحق هم حمایت کړی دی. پاکستان هغه طالبان اوس په کار دي چې د دوی تر کنټرول لاندې وي، ولې طالبان په دا نظامي ستراتیژي کې د پاکستان تاکتیکی ابزار و. په دې معنا چې څه چې دی د افغانستان غواړي په لاس یې راوړي، بیا طالبان الکی پرېږدي لکه اوس. او زه داسې ده چې پاکستان باید غربیانو ته یو څه نیک نیت ښکاره کړي چې موږ د خپلو او افغاني طالبانو پر ضد څه کوو، نور زموږ په تاوان دي. چین ته هم باید یو څه ورښکاره کړي. دی باید پر دغه ابزار باندې چې طالبان دي، تاکتیکي ابزار باندې تسلط باید ولري، ځکه یې نور دغه د دوی رنج غم لنډ کوي چې ملا عمر یې پټاوه او فرمانونه د ده په نامه صادرېدل او دستورات هم د ده په نامه صادرېدل، نور یې نو د باندې راوویستل. زه زما د راپورونو اطلاعاتو پر اساس دغه اوس په کویټه او پېښور کې داسې جریانات روان دي چې د ملا په نامه معلوم هم نه ده او اغلب ویل کېږي چې آی اس آی دی طالبانو ته وایي چې یا به ځي د ملا منصور تر مشرۍ لاندې، یا به ځي داعش ته، او یا مري ننوځي به خپل وطن ته. اوس نو زه فکر کوم دغه لږ مشکل زکندن چې د یو تعداد مشرانو دی چې موږ مخالف یو، هغه به زه فکر کوم داسې حل کې چې چپسی یا بی ملکی، یا به هغه څوک چې په خارج کې دی هغه به ورې پاتې سي. دغه جریان چې د ملا منصور په نامه دی، ولې دا باید پاکستان په لاس کې ولري چې څومره کنټرول سوی سوله د افغانستان د حکومت سره په کوي، تر هغو چې دوی خپلو اهدافو ته ورسیږي. زما تاسو ته در معلومه ده په دغسې ملکونو کې چې خپل د دولت د حکومت پر ضد باندې یو نظامي ډله په یو استخباراتي جګړه کې ښکیلیږي، هغه هیڅ وخت خپل اختیار نه لري او نه داخلي تنظیم او عیاد داسې چې خپل په کنټرول کې وي. کنټرول یې دا دی چې یا به تابعیت کوي یا به مري او یا به وزي قرار بکشینی. طالبانو لکه تاسو چې پوښتنه وکړه، صفوفو دغه عسکرو پیاده یې زه نه یادوم، دغه ټول مشران چې په کویټه او رابری شورا کې وه دوی په پیادله چې د پاکستان د آی اس آی تر دغه مرستې لاندې دي، او هغه تنظیمونه چې په پاکستان کې دي چې پاکستان آی اس آی سره ښه رابطې لري، هغوی د وروري کومک ورسره کوي. اوس نو دغه وخت ضرور و چې طالبان هغه څه وکړي کوم چې پاکستان غواړي. لکه دلته اشاره ورته وسوله، موږ ته یو ښه لوی درس د مجاهدینو هم راپاتو، طالبانو هغه زده نه کوي. اوس یې دوه کاله د دوی مشر چې دوی د ده په نامه جنګېدل وروژلی وو یا مړ وو، پټې ځینې ساتلی وو، چې دا تاسو ته در معلومه ده نه په شریعت کې، نه په کوم قانون کې، نه په کوم اصول کې دی سړی فامیل اک درلودی چې د مړی واخلي، دی اک درلودی چې شخصي په یو ځای کې چا حق نه درلودی چې دی مړ دی. د په کوم ځای کې تاسو ته در معلومه ده موږ د حضرت عمر فاروق او د خلفای راشدین ځینې کتابونه او فلمونه وینو، کله چې وایي حضرت عمر وفات یې دی د شپږ نفر توذیب کړه د مخه وصیت یې وکړي، دوی په ملا عمر وصیت هم ونه کړي. اسلام خو یې وشرماوه. نو اوس زه نه پوهېږم افغانیت یې دا دی چې مړ به یې څوک به دې جرات نه کوي چې مړي اعلان به دې وکړي، ژوندی به یې په مړي به دې اعلانوي، یا به دې ژوندی پیدا کوي دوی به په تا پسې اوازه واچوي چې مړ دی چې ځای دې معلوم کړي. دلته اسلام تر پښو لاندې سو، افغانیت جرګې تر پښو لاندې سوې. ته اوس وګوره د افغانستان ګوره زما په سن باندې دا تاریخ یې راواخلم، ما خدا ورستی که ځای لیدلی دی دادی استادان ناستی چې ملا دې پر افغانستان حکومت کړي، او د اسلام تاریخ چې مرا واخلي چې ملا دې پر اسلام باندې حکومت کړي. ملا دې نی عالم دی، یو مخور، یو قومندان، یو طرفدار سړی، د قوم مشر، یو دا لنګوی ورته دی، دا بغل ته دریږي پتوای ورکی. زموږ بدبختو ملایانو بیا خصوصا طالبانو د ایرانیانو څخه په تقلید داسې فکر وکړي چې دوی د مځکې پر مخ ګواکې اسلامي نظام جوړوي. دغه روابط چې تاسې اوس لرئ دا اسلامي و چې مړی مو دوه کاله مړ دی او د درواغو یې اعلانولی نسی، فساد تر پښکې رواج دی. دا اوس یې پر پیسو، پر قدرت، پر سلاو، د قاچاق د لارو، پر تنظیم، پر دې چې دا موټران، دا کورزنان، دا پیسې چا ته په لاس ورسي د لاس یې ونیوزي، پر دې جنگ دی.
بله فکر سیم
زه څه کوایم طالبان ته
بله
ژغ کوم.
مهرباني داسې چل دی یو پوښتنه
د اخري ژغ مې چې
بله مهرباني مهرباني وکړئ تاسې.
بله زما منظور دا دی چې ښه دی چې سره راټول سي، نور هغه ستاسی توره چې پاکستان په لاس کې واس د ده په کار نه ده، د لاسه یې غورځي. بله توره یې راخیستې ده چې هغه تاکتیکي تعدید چې تاسې واس نور دی علاقمند دی، دنیا مورته ویلي دي، چین هم سیګنال ورکړي چې د افغانستان حکومت و افغانان ځینې مشروع غوښتنې درسره مني، او بنا اندی تاسې د لاسه غورځي. ښه یې دا دی چې متحدسی دغه د ډاکټر اشرف غنی د سولې ژخته جواب ورکوي، کښېني، مذاکره وکړي، راسي د یو سیاسي تنظیم په ایس باندې په دې حکومت په چارو کې په دې پروسه کې شرکت وکړي، راسي خپل ژوندانه ته، خپل وطن چې وچ ډوډۍ خوري تر هر چا بهتره ده، مګر که د بل په زور پاچایي ته رسېدلی وي مړ به یې کفن به نسې پیدا کولی لکه ملا عمر.
ډېر زیاته مننه فکر صاحب. یوه پوښتنه بله مطرح کیږي چې پاکستان ځینې اکثره داسې فکر کوي چې پاکستان لکه سیدی صاحب چې ویلې یا نورو دوستانو چې پاکستان د دې په خاطر دا د مړینې خبر اوس اعلان کړه چې غواړي سبوتاش کړي د افغانستان سره د سولې خبرې. پوښتنه دا پیدا کیږي چې د ملا عمر که دو نیم کال پټ ساتلی شو، خو دوه درې میاشتې یو کال خو نورم پټ ساتلی شو، یو موټی طالبان د که په سولو خبرو کې مخکې کړي وای د پاکستان لپاره فایده وه، او که پرچه پرچه طالبان ځکه طالبانو په روحیاتو تاثیر کړی، اختلافاتو موضوعی را برسیره شوله، نو اکثره په دې باور دي چې پاکستان شاید د سولې په مسئله کې خپل هغه دریس تغییر کړی وي افغانستان په اړه باندې. ضروري نه ده چې د افغانستان د ښېګڼې لپاره وي، د خپلو اهدافو لپاره. نو په دې خاطر باندې اوازې د سې دي، ځینې منابع وایي چې پاکستان غواړي اول دوی تقسیم کړي، او پس د هغې نه په کال دو کې دا ډله خالی سلا او څو وړې وړې ډلې چې اخر یو سیاسي جریان ترنه جوړ کړي. له دې خبرې او له دې په اصطلاح اوازو سره څومره موافق یاست؟
زه ستا سیدا خبره تاییدوم. تجربه هم ثابته کړې ده چې یو خارجي قدرت کله چې د خپلو منافعو دپاره په یو بل وطن کې جګړه کوي، دوغو متفرق ولسونه، دوغو پرچه پرچه مشري او سیاست مداران په کار دي، نه په یوه لاس په یوه خوله. په دې چې دوی د ابزارو پایس، د سترنج د مورې پایس، کله که یوه کار ورنه کوي ابل سي استفاده وکي يا هتا يو مورا د لاس ور کي خپل وزير پیاده ژوندې کی که څوک په شطرنج پوهیږي. نو زه فکر کوم چې پاکستان زه دغه فکر داسې کوم چې یو څه په دغه اعلان کې چون دا عاجله سوې وه د بین المللي خوا او د چینایانو د خوا چې پاکستان باید یو څه وښیي او هغه پیسې چې امریکایانو وعده کړې وه 360 میلیونه ډالر په برابر کې د طالبانو سره د مبارزې پاکستان باید دا ښولی وای چې زه دا دی د افغانستان د دولت سره طالبان د مذاکرې میز تکشینوم. دلته مشکل دا و چې د دې خوا خلکو د ډاکټر اشرف غنی په ټلیفوني روابطو چې ویل کیږي د دوی څه غوښتنه کړې وه چې په دا بله جلسه کې باید داسې استازي چې د ملا عمر په امضا او یا د ده په ښکاره موافقه راسي. نو پاکستانیانو بله چاره ونه لیدله چې اشرف غنی ته اعلان وکړي او دنیا ته چې طالب ملا عمر نور مړ دی څه چې ملا منصور کوي هغه صحیح ده. دام یو تاثیر وکړي. د بلې خوا څخه زه فکر کوم چې متفرق طالبان یې په کار دي. په دې که تاسې په یاد دي درې څلور هفتې د مخه سرتاج عزیز یو مصاحبه وکړله چې ول که دا طالبان سولې ته حاضر سي په افغانستان کې په کافي اندازه نورې ډلې هم شته چې جګړې ته دوام ورکړي. د ده منظور دغه څه څېدلې ډلې د طالبانو وې کله چې دوی ملا منصور پر چوکۍ کښېنوي د امیرالمؤمنین رقب ورکوي طبیعي دی ګرده نه ورسره موافق کیږي. هغه ډلې چې د باندې ټکو پوک کوي هغه دوی یادوله چې هغه به جګړې ته او زه فکر کوم چې هغه ټکو پوک چې کوي زموږ هغه طالبان باید اوس دستي په کار وي که غواړي لکه اشرف غني چې وایي چې باید اول سوله د پاکستان سره وکړو زموږ هغه طالبان په کار دي چې مذاکره ورسره وکړو.
تشکر بازم نوبت میرسه بر شما.
نه هغه طالبان چې یو څو ورځې به ټکو پوکو کې بیا بیا سلا مرمۍ نه لري او جنگ ته به دوام نسي ورکولی.
بله بله تشکر میمانای محترم. به شنوندای عزیز هیچ به نوبت نماندین شما زیب یک 15 دقیقه در قسمت اول داریم یک چند شنونده رو نوبت بدیم ولی واقع و نشن. به هر حال در فیسبوک هم صدها پیام آقای مراد نوشته شده که به طور مثال یکی از یار امید جعفر میگه که ما مشکل خود اول باید با امریکا و انگلیس در قدم دوم با پاکستان حل و فصل کنیم. خب ایام در نظر باشه که در فیسبوک بسیاری سر پاکستان بله. فشار وارد میکنن. یک شنونده رو بگیریم. بله شنوندی عزیز. بله شنوندی عزیز بفرمایید سیب شما در خط هستید.
السلام علیکم. تو خیم بزرگوار ولایت شهید ولی کافر تماکیم دادی رادیو پول کارکون کاردن کوچک پلی در سلام نوردی.
مهربانی تو خیم.
خیم مهربانی اوکی.
داشتی تاثیر موضوع انتخاب کرده البته غربی رسانه ای که واقع و اختیار پلاس و غلیله ما زغی کول پر دې په شروع باندې کوم به کومه مشکلات هم ان شاء الله نسته لکه کوم چې دی وايي نو سیدی صاحب دې رسنه ور باندې ټول شیشل لپاره دکاندار مدرسو ثاني په دې دی خلک هم نن تر اوسه نو ور دي دي نو که خدای کول ټول حیران مستکیږي ټول کیږي نو نن څو ساعت ان شاء الله په کول بیعت ورکوي د دادا من مؤمنین جانشین د په ځون کې هم د دوه کال نظم د سیستم ساتل او نور بن که خدای سره برابر کې ټول قبولتي او بیعت ټول خلکو ودته ورکوي دا خو نه د غربي رسنۍ چې هغه کښېني پخوانی کمونستان پخوانی خلق دا راځي په رادیو کې کښېني غواړي غواړي تبصرې کوي زموږ حکومتونه ټول په خارج کښې څه جوړ شوي دا ټول مستقل نه دي د خلق ډیموکراتیک جمهوریت جوړ شوی و وطن یې برباد کوي ټول مسلمانان یې مړ کړو اوس یې استازي په رادیو کښې ناست تېر خوځې خبرې کوي کله وایي د چا قبر نشته کله وایي وایي چا ملایانو حکومت نه ده کړی او سیدی صاحب بیخی دیر مازده دی پا تلویزنان و طول شانو که تکیه
دیر ازیان تمنه نتون خیزه تاسی خپل نظر کشایی که خبه ویل دی بزیر چی تاسی ملمانو یا اشخاصو تا خپل خبری مخاطب کرده تاسی نظر چه دی دوی او د همکارانو یا دی نورو او دیدون که نظر داده چی دونیم کاله دیو سړی چې اصلا وجود نه درلوده طالبانو دغه په نامه جنگ کړی دی د طالبانو خو روحاني بیعت او روحاني ملاتړ له ملا عمر سره دا موضوع تاسی مطرح کړئ.
بله
بله فکر کو بل اوریدین بله
ماشو بله شنوندی دیگه بیدیم خیلی توخی سب خطا شد. بله شنوندی بفرمایید. مهربانی سیب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مراد صاحب محترم زما پختنه به میلمنو نه دغه دی که څه میلمنو دی دی زما یوسف پختنیم دی په سر کې بل سید وکړم چې سید صاحب محترم په افغان طرف اوسنی د دوی قومیت په اساس نه که اوس موږ وګورو اختر محمد منصور باندې سید یادونه وکړه چې مولوی کبیر بعضې نور کسان چې هغوی په لوی پکتیا پورې اړه لري دا درد به په دې قومیت په اساس نه وي دغه درد چې دوی کې راغلی ده بله پوښتنه مې دا چې د ملا محمد عمر وژنه د سولې لپاره چې د سولې لپاره مطلق ګټور ده که تاوان دی په اوسني وخت کې بله پوښتنه مې دا ده چې په اوسني وخت کې په طالبانو کې دغه درد راتګ آیا دا یو لاسي خبره ده که نه په د خارجیانو خو به دغه یو لاس نه وي خو دا پوښتنه ده چې دوی وغواړي چې دغه ډله ختمه کړي یوې خوا ته یې کړي یا دغه بعضې غړي په طالبانو پورې ورتقسیم کړي د دوی خو به د خارجیانو خو به دغه نه وي چې او بل دا چې په اوسني وخت کې د پاکستان ملاتړ ملا منصور اختر محمد ته ولې دوی ملا منصور ملاتړ کوي او نور طالبان شاته اچوي دا پوښتنه چې
ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه وروره. فقط دې نه مخکې چې بل اورېدونکي هم واخلو او محترم میلمانه ستاسې پوښتنې او نظریات ځواب کړي، لکندهار څخه ریپورټونه وی چې اوس د کندهار په خار کې دوه حمله شوې دي، یو حمله اوس دوام لري او یو تر سره شوې. همدا شی به زموږ همکار صادق رښتینی را سره د کندهار د ټلیفون په لیکه کې. رښتینی صاحب مهرباني وکړئ، په کندهار خار څلورمه حوزه کې څه روان دي؟
بلې، تاسو اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام. د کندهار ښار پر څلورمه حوزه او دغه راز د دې حوزې پر اووم ماموریت دوه ځلا حملې شوې دي. البته لومړی پر د څلورمې حوزې پر اووم ماموریت دوه وسلوالو حمله کړې چې د کندهار د والي ویان صمیم خپلواک وایي چې پولیسو د څو د دیکو په تېرېدو وروسته دغه دوه حمله کوونکي ووژل او په دې پېښه کې یو پولیس زخمي شوی. دغه راز تر دې پېښې وروسته مهال پر څلورمه حوزه چې د ولایت مقام ته نږدې ده دلته حمله شوې ده او دغه حمله اوس هم جریان لري. په دې پېښه کې هم تر اوسه د ملي امنیت د یوه سرتېري د ټپي کېدو تایید شوی.
ډېره زیاته مننه. د کندهار کې د روان وضعیت په اړه مو د صادق رښتینی څرګندونه اورېدې، مهرباني وکړئ نظر سره.
خیر باشه، یک شنونده دیگر هم میگیریم. بله شنونده عزیز، بله.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني صاحب
مستغنی زابل صاحب د طرفه.
بله مستغنی صاحب، مهرباني صاحب.
زما د نقطه نظر د طالبان په اختلافات کومره هم باندې کومه دي چې د افغانانو د بهر مسلمان کې ځکه طالبان په خپل جنګ او مجبوریت او ټول یو مسؤلیت کوي. زما یقین ده چې طالبان یا په بل اداره د افغاني حکومت جنګي طرف نادرایت خلک دي هغوی سره نه غواړي چې په دې نووي نه وي په لحاظ ویلی شي چې افغانان دې مطمئن شي بالاخره به افغانستان د داسې سولې شاهد شي چې انشاءالله په رښتیا د اسمان پر سطح آزاد آباد سوکاله افغانستان ولیکي. او ځینمن یو غوښتنه چې لرم له هر افغان هغه ته تسلیم ځای کوم خلک داسې د طالبانو تر منځ انشاء الله اندازې نظر نه کتل ځکه دا هغه څه دي زما په خیال باندې چې کېدای شي د ستومان افغانانو پر وړاندې بد اثر ولري. نو په حقیقت کې مجموعې کتاب د افغانانو د یو تمثیل دی. وسلام.
خب به هر حال حاجی صاحب داوود امی خبرها را که میشنوند ناخودآگاه سوال در ذهن آزم خطور میکنه که امی رقابت های بین انتخاب رهبری بین آقای مثلا رهبر جدید و رهبر دیگر رهبرها مثلا آقای منصوری گپا صاحب اونا به خاطر از اینکه قدرت خود نشان میدن در چپ راست حملات زیاد ساختن برای از اینکه بگویند که این ما قدر حاکم هستیم و این ما میتونیم رهبری بکنیم و جنجال ها را خلق بکنیم و احترامی مسئله را میتونیم تبصره کنیم یا نه. آجی صاحب
جناب نظر صاحب و کمال تاسف که امروز واقعا خبرهایی که از لوگر رسیده و در زابل یک هلیکوپتر سقوط کرده و در او هم یک تعداد نظامی ما کشته شدن و در پالو ازی خبرهای دیگه یعنی از بدخشان که در چهار ولایت در اوج جنگ جریان داره. د شمال چې پاسو د جنوب چې پاس بر ترتیب خبرای هست که واقعا دلخراش، واقعا هر افغان تکان میده. منتها موضوع اصلی و اساسی هی است که پیش از اینکه خبر ملا محمد عمر نشر شوه در او وقت هم امی عملات بود، امی جنگ بود. دیگه من فکر میکنم یکی از عوامل جنگ یه هم است که در مذاکرات در پیش رو هست. امروز شما خبر دارن که وزارت خارجه پاکستان دیروز اسرائیل شریف باز تاکید کرده و ایتور وانمود کرده که هیچ گپ نشده، مذاکرات اثر شروع میشه، ولی به خاطر از اینکه یک تعداد امتیازات که یاد نظر دارن، چرا پیش از اینکه جلسه دوم در اسلام آباد دایر شوه ایتور آوازها از رسانه های پاکستان به گوش می رسید که سر دو مسئله اینا صحبت میکنن. یکی مسئله آتش بس است، مسائل مهم. دوم سر حکومت متحد ملی است که او را از یک طرف آتش بس هم پاکستان و چین تضمین میکنه و حکومت متحد ملی را باید اینا قبول کنن که یک هدفشان اداره موقت است. من چون اصطلاح از اونا را به کار بردم. دیگه به هر ترتیب در اینجا مسئله زعامت و مسئله لیدرشپ قسمی که پیشتر دوستا برش اشاره کردن، من فکر میکنم پیش از پیش همه گپا تنظیم شده، ترتیب شده، هر لحظه که بخواین امور خب سبچه آن میکنن و آف میکنن. یعنی مسئله نیست که در اینجا اکتیات مردم حضورش او غیرازیریش تاثیر داشته باشه. من فکر میکنم که مسئله قسمی که می یک تعداد شنونده ها هم سوال کردن، اگر واقعا ملا محمد عمر آخوند زنده می بود، این مسئله یک دسمی بود، در او وقت توقعات زیاد می رفت. اما حالی که پیش از پیشی را پارچه و توته توته می سازن، اون مردمی که در اختیار پاکستان هستن، اون مردمی که در اختیار زنا نیستن، باز یک بهانه برای ادامه جنگ است. اما قسمی که پیشتر اشاره شد، اینا چون پاکستان هم از امریکا، هم از چین، هم از عربستان سعودی، هم از دولت آقای غنی میخواین که یک کردیت بگیرن. ویست که ما وعده کرده بودیم یک گروپ از طالبان را شما به مذاکره شاندیم. من فکر میکنم که جنگ به می ترتیبش تا که مسائل عمده و اساسی را ما سرش در خود دولت افغانستان صحبت نکنیم، برزی یک استراتژی بر صلح نسازیم، یک برنامه واقعی نسازیم. به این گفته پاکستان امو قصه 30 سال پیشه که من تکرار کردم، ظاهرشاه را بازی دادن، کرزه بازی دادن، دکتر نجیب را بازی دادن و همچنان اینه میبینن تا امروزه امو مسئله هست. اما قسمه که فکر سه بشاره کرد بر یک موضوع بسیار اساسی و مهم، این تو نیست که ابه طالبا دستنشانده پاکستان هستن. همی خوب موقع فرصت کسایی که واقعا خود افغان میگیرن ازی کده توهین و اهانت دیگه ما نمیبینیم که رهبر یک تحریک بکشن باز هم آیسای در بالا بشینه. او شما خوب میفهمین ترس ما از چی است. ترس ما از روزی که در میتول داما این موضوع مذاکرات صلح شروع شده گپ اول پاکستان میزنه، ابتکار در دست پاکستان است. هیچ نوع ما بر ازیمی خوش هستیم که پاکستان بر ما صلح مره، پاکستان بر ما طالب در روی مذاکره میز مذاکره میشانه. اما متاسفانه پروگرام اصلی چی است؟ روی کدام شرایط پاکستان این گپ امرت قبول میکنه؟ شرایط ما چی است و شرایط پاکستان چی است؟ ملت مظلوم و بیچاره از این گپا هیچ خبر نداره. تنم یک مسئله است که صلح میشه و نه صلح هم شما میبینن که این گپایی که اونا میکنن، اونا استراتژی دارن، اونا برنامه دارن، اونا پلان دارن که را بیارن چطور شوه. همی مولانا سمیع الحق تاجه که من مشناسم که پاکستان اشاره نت از خانم بر آمده نمیتانه. این افغانستان نیست که دیروز آقای کرزی که 10 نفر هندوستان رفته کسی خبر هم نداره. در پاکستان متاسفانه در وجه ایسای سر تمام مسائل افغانستان، کشمیر، مسائل زروی، سر سیاست های بین المللی اونا حاکم هستن. گپ اول وا میزنن، عذاب بر خاطر عزیز زنده باد و مرده باد و انتخابات و مسائل اداری نگاه کردن. دیگه به هر ترتیب گپ اصلی و اساسی است که افغانستان باید برنامه خود بگه، شرایط خود بگه که ما پشت سر این شرایط استاد شدیم که این برنامه وطن ماست.
بله صفحه سب ودیر صفحه سب یو پختنه چه پا ارسته خبرو که چه پا مریکی وشولی پدې کې د چین استاد او د امریکای استاد او په وایټ هاوس کې اسپینه معنی کې هغه په تبصره دا و چې دا خبرې موږ لنیز دې څارو د چین د بارنیو چر د وزارت د وایند خبرې مخبل اوریدلې په تلویزیونونو کې هغه ویل چې دا خبرې د نورو خبرو مخکې شوې دي له هغه فرق کوي او موږ ډیر جدي یو د مسأله کې چین شپږ څلوېښ میلیارډ ډالر د گوادر د پروژې لپاره وعده کړې درې سوه شپږ دېرش میلیونه ډالر د پاکستان مرکزي بانک ته دوه هفتې مخکې د امریکا لخوا ورسېدل یعنی که پاکستان په دومره لویه سطحه لوبه کوي نو بیا دا معنی ده چې چین او امریکا هم صادق نه دي افغانستان سره که څنګه
مهربانی مراد صاحب سوال نم خبر خدا ده چې چین غونده یو لوی قدرت چې د ویتو حقم لري او د پاکستان سره ډېر نږدې دی او ملګری دی او هم د خپلو په خاوره کې د اسلامي فاندامنټالستانو د هغو نه هم ایره لري دوی هم غواړي چې د اسلام په نامه تروریزم باید چې دوی خاوره کې قوت وانخلي او هلته دوی ته مشکلات ایجاد نه کړي او د بلې خوا امریکا خو راغلې د همدې خبرو پسې ده او پاکستان خو د انګریزانو پیشنهاد باندې ایجاد شوی او د پاکستان د امریکا او د غرب ډېر نږدې ملګری دی نو معنی دا ده چې چین په افغانستان کې د سولې راتګ ته خوشبینه دی ولې چې اقتصادي ګټې آینده کې په نظر کې لري هغه دغه لحاظه هم غواړي په پاکستان فشار راولي چې افغانستان سره لار باید ونیسي امکان لري چې چین د ملا عمر د مرګ نه خبر نه وي اما په سیاسي زه باور نه لرم چې هغه به خبر نه وي هغه به خامخا اجازه به یې درلودلي حتی که دا دوی له منځه وړی چې د نور دور ختم دی او د طالب په نامه باندې بل زحمت د په لپاره آینده جنګېدل غلط دی او تغییر د پالیسي د پاکستان چې باید در اوستای وای غیر دې نه چې دغه مرګ دغه اعلان کړای وای او بیا په خپل خوخه یو بل ملا طرفداری کړوي بل لار ورته نه و نو امریکا هم په دې موافق دی او چین هم په دې موافق دی چې لانجه ختم شي نو په دې لحاظ دوی دې شاید پایس باندې چې حتی ضامن دې مذاکرات هم بل کېدای شي دوی حضور درلود
ډېر زیات مننه فقط ستاسو د خبرې په تایید باندې واشنگتن پوسټ د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سیایی پخوانی مشر لیون پنی تا ویلی دی چی ده پا 2011 کال که زرداری تا ویلی چی ملا محمد عمر پا کراچی که ده و نو بیا زرداری نمال زما خیلی نو ده واشنگتن پوست پا خبره چی ده سیایی مشر رو تا ویلی چی ده کراچی پا آغا خان روختون که ده یعنی زای همورتا مشخص کرده و دیر زیاد مننه نه ده خبرون وقت رسیده لیل خبرون روستا با بحث دوام برکلو ده افغانستان خبرونه لومړی خپریږي ورپسې نړیوال خبرونه د افغانستان خبرونه صفی الله